لس بجی شوی پا روانی و سات که دو رکوش و عزیزانو او دا ازادی میل مخ پا روانی و ریدلی شوی خود اردیخ پا روانو مخ که لند خبرونه افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي توماس ویسټ ور بیا د نجونو زده کړه د هیواد د پرمختګ لپاره مهمه وبلله. توماس ویسټ چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د واشنگټن ځنګړی استازي رینا میر هم ورسره وه. د ماشومانو د تعلیم له فعالې ملالې یوسفزۍ سره یې کتلی دي. ښاغلی ویسټ پرون په ټویټر کې لیکلي چې د نجونو تعلیم تر ټولو غوره کار دی چې یو هیواد یې په مرسته کولی شي هوسا ژوند ولري. طالبانو له هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړی او په 13 دسمبر میاشت کې د دوی پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. که څه هم د افغانستان په تودو سیمو کې نوی تعلیمي کال د نجونو له حضور پرته پیل شو، په څو ورځو کې به په سړو سیمو کې هم نوی تعلیمي کال پیل شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د پروګرامونو تمویل عاجلې مرستې ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو پرون په یو ټویټ کې لیکلي په افغانستان کې د روان بحران له کبله په هرو لسو کورنیو کې نه یې ځانونو ته کافي خواړه نشي برابرولی. د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې په ورځ یوه مفصله اعلامیه کې ویلي وو په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د 13 میلیونه کسانو د لاسنیوي لپاره په عاجل ډول 93 میلیونه ډالرو او د روانو شپږو میاشتو لپاره 800 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د افغانستان له بیلابیلو برخو ځینې کسان به شکایت کوي چې د دوی په نامه راغلې مرستې پر دوی په منصفانه ډول نه ویشل کیږي. نن د کابل ته وشتمه کابل کې د فرخوندې د وژلو اته کاله پوره شول. په هغه ورځ یوه ډله پارېدلو کسانو فرخونده قرآن ته د سپکاوي په تور لومړی سنګسار او بیا تر وژلو وروسته مړی ته اور واچاوه. په شادو شمشیره زیارت کې یو تعویز لیکونکي پر فرخوندې ملکزاده تور ولګاوه چې قرآن کریم یې سوځولی، خو وروسته ثابته شوه چې دا تور ناحقه و. په تېر حکومت کې د دې قتل په اړه د ځینو کسانو د محاکمې او زنداني کېدو خبرونه هم ورکړل شوي وو، خو اوس معلومه نه چې اصلي قاتلین چیرې دي. د ایران یوې محکمې دوه کسان په اکتوبر میاشت کې پر یوه زیارت ته حملې په اړه په مرګ محکوم کړل. په شیراز کې په هغه حمله کې تر لسو ډېر کسان مړه شوي وو. د ایران قضایه قوې پرون شنبه په خپل ویبسایټ میزان کې لیکلي دغه دوه کسان پر ځمکه د فساد خپرولو او د ملي ګټو خلاف د یاغي وسلوالو په همکارۍ تورن شوي دي. د فارس ولایت قاضي القضات کاظم موسوي ویلي دغه کسان د خلکو په وسلوال کولو، اکمالاتو او د تروریستي حملو د عاملانو په لارښوونه کې په مستقیم ډول دخیل وو. په اکتوبر میاشت کې پر شا چراغ زیارت په حمله کې 13 کسان مړه او تر 13 نور ټپیان شوي وو. په دې قضیه کې دریو نورو شاملو کسانو ته د 15 او 15 کلونو بند سزا واورول شوه. دوی د داعش ډلې په غړیتوب تورن شوي دي. او ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاویش اوغلو وایي دواړه مشران به د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې لسیزې د جلاوالي پر ختمېدو خبرې وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر قاهرې ته د سفر پر مهال ویلي انقره غواړي چې له قاهرې سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې بیرته تر لوړې سطحې سمې کړي. د ترکیه او مصر ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې د مصر مخکینی ولسمشر محمد مرسی چې د ترکیې یو متحد و له واکه وپرځول شو. هغه وخت اردوغان ویلي وو چې دی به د سیسی په څیر له چا سره هیڅکله هم خبرې ونه کړي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهلی د روکوسو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته غني کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او د ژوند په چارو کې د بریالیتوبونو په هیله نن ورځ د خبرونه تاسو ته ماتای روشن چمتو کړی ده. ګرانو اوریدونکو، زموږ ځینو ګرانو اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې پوښتنه کړې ده چې د روکوسو عزیزانو خبرونه اوس په کوم ورځ او کوم ساعت خبريږي. نو دغه ګرانو دوستانو ته په جواب کې باید ووایم چې ځسته هم تر هغه ورسته چې زموږ پروګرامونه څلور وساتې وي دي، نو د زیاتره پروګرامونو د خبرېدو په وختو کې هم بدلون راغلی دي. او په ځانګړې توګه ستاسو دغه خبرونه یعنی د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پروګرام پښتو برخه هر یک شنبه د سهار د 10 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي. او تکرار هم د جمعې د ورځې د اتو بجو په پروګرام کې خبريږي. نو لطفا دغه وخت یادداشت کړئ او په همدغه وخت د قلم او کاغذ سره د خپل راډیوګانو څنګ ته کښېنئ ترڅو کښتای کول کچیرې د خپل کومرک عزیز نوم په راډیو کې واورئ د هغه پیغام لیږونکي شمیره او ادرس ولیکئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
عزتمن اوریدونکو اوس پر تاسو لکه د تل په شان به لومړی د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه سره واورو چې ستاسو د کوم پیدا سوي دوست یا خپل په حق له معلومات راکړي.
السلام علیکم روشن صاحب. سلامونه تاسو ته ټول مینوالو ته وختم په خیر. زه محمدی جنان مخکولی کابل څخه. روشن صاحب زغل ته موږ یو ماشوم پیدا کړی د ریحان په نامه ده. د شپږو کلو به سپین کالي تور بوټونه پرتان دي. هر روغالی دغه ماشوم ته لاس کې نمره په دغه شمیره زنګ وای د انډین شمیره ده. څه تر واغیا اتیا نه وی شپږ سو اتاویا یعنی څه تر وو اته څه تر دوا نه شپږ و اته بس کوه خدای پامان.
سلامونه روشن سه محترم تحت تهنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم د ولحق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم منګه یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د دیارلس کالو دی. شنې جامې تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو کدار چوی نو د انساني هم دردې لمخې دي. ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي. اول لمړې ته تلاش میرا وای ما صفر و اته اته سالور پنځه صفر درې درې پنځه. واتس اپ هم پښته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کار نو عکسونه یې ورلېږم. بل شمیره صفر و نه و صفر شپا پنځه شپا نه او بیا نه اتصالاش میرا ته بیا وایم واتس اپ پښته دی صفر و اته اته سالور پنځه صفر درې درې پنځه. سلام هم درته وایم صفر سالور اویا اتاویا شپېته نه سوالس. نو روشن هم درته وایم صفر و نه و صفر شپږ پنځه شپږ نه بیا نه اتصال شمیره ته بیا وایم چې دا فال شمیره ده هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کار ورته ورلېږم صفر و اته اته سالور پنځه صفر درې درې پنځه. لتا صاحب دا د نړۍ رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته موخ راکړه خبرونه. الله مو مل شه.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد خبر نشه هله کیږي چې قدرت الله نامه کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادر کسوي دی پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښ هله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري ستې تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي صفر واوي و څلويش یولس و سونه پنځوس پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي ان شاء الله. نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبد السلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دایخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي و زما سره په کور کې را سره دی. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي صفر و صفر اتات
سلور شپاش سلور درې سپر په دغه شمیره دې زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دې تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانوم: سپر و سپر اتات سلور شپاش سلور درې سپر. دغه شمیره ده زما سره دې بس په واتساپ او ساده باندې زنګ ووهي خپل کوچنی دې تسلیم کړي. سره نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی، نو دغه کوچنی که څوک پیدا سو زما سره دې اړیکه ونیسي. دعاګانې کوي. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ستاسو کوم رنګ سوی عزیز په دغه پیدا سوو کسانو کې وي، اوس به هم راسو د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو ورکو سوو خپلوانو په لټه کې دي.
ازادي راډیو کارکون کاریدون کې د ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه د ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمیره زنګ ما ته ووهي: سپر او سپر درې وارې پنځه، بیا دوه پنځه، بیا او شپږ. دا زما نمبر دی. شماره بیا وایم: سپر بیا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ. دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسلام ہمت یم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو خبرونه ته دا پیغام پریږدم. مونږ یو ورکسوي حاضر لرو په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی. حکمت الله جان د تیر وو میاشتو راهیسې ل خپل کور نه درک دی چې د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لرو. کورنۍ د نوموړي په اړه سخت پریشانه ده. هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري او یا هم لیدلی وي او یا هم د خپل زما ژغ اوري، زما سره دې پر دغه ټلیفون شمیره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده: سپر و سوه وویشت دو څلوېښت یو اویا. شمیره یو ځلی بیا تکراروم: سپر و سوه وویشت دو څلوېښت یو اویا. هر مسلمان ورور که د حکمت الله جان په اړه راته معلومات راکړل نو خپله شیرینی ترلاسه کولای سي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغی گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی تای روشن صاحب تا ته سلام. د ازادی رادیو ته کی به ټولو ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي: سپر و اته څلور اووه څلور یو اووه پنځه یو. شمیره یو ځل بیا تکراروم: سپر و اته څلور اووه څلور یو اووه پنځه یو. واټساپ هم پر پاره دی، د ساده رنګ د پاره هم ده. سید ورور الله مو وساته. قلم مرس. السلام علیکم.
نمونه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته: دغه عبدالوکیل مدني نومېږي، د هلمند ولایت دی، د نادری ولسوالۍ. د لس پنځلس شپې کېږي چې دغه نادرکه سوی دی. که څوک یا چا لیدلی یا پېژندلی نو ما ته دې پر دوو شمېرو باندې معلومات راکړه.
ګران وروره، تاسو د دغه ورک سوي کس عکس په واتساپ کې ایښی دی او خپل نوم او همداراز د ټلیفون شمېره مو په خپله نه ده ویلي. چې موږ څو ځلي دغه یادونه کړې ده چې تاسو لطفاً خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره په خپل ولولي. بل پلا دا کار تاسو په خپل وکړي. ستاسو د ټلیفون شمیره: صفر او صفر او او نه څلور صفر او نه. بل شمیره: صفر او صفر اته دوه دوه اته او پنځه درې.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کا زوی شفیع الله نومېږي، د ملای چت الله زوی، د پینجل مسی، د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې اوس یې ښکار دی، په قدمیانه او په رنګ غنم رنګ او لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. نو یولس میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نداره کدی. که هر مسلمان ورور کا په بهر کې وي او که په افغانستان کې داخل وي چې زما ژغ اوري، نو که چا لیدلی وي یا یې په اړه معلومات لري
د اسلامي همدردی او روی لمخه دې زمر سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش بله شمیره ده صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت. درېیمه شمیره ده صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نهه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده صفر اویا نهه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ د پوفنج علاقې د ملي دي کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلسو سپکسو قدرو به وي. اختر محمد نومېږي د نعمت لا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته دې حال ور صفر اووه 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 صفر درې وارې نه نه درې اووه دغه اسمانه.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب تا ته. زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست د محمود الله په نامه د امین الله کازوی دی، د مساکلا ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسېدونکی دی. د ورونو نومان یې یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمیره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمیره ده صفر اووه سوه دوه اتیا اووه سوه یو نوي پنځه سوه نولس. صفر اووه اته دوه اووه نه یو پنځه یو نه. د بیسیم شمیره ده صفر اووه صفر یو صفر دوه پنځوس اووه سوه نهویشت. میانه ونه لري، تور غنم رنګه ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ قیری شرمباز تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب تا ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دی، د کاري زوغان د کلي دی. دا نویش کاله کېږي چې نادرکه دی، نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلې یا مانه څوک ورسره پېژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سند ستور سند سړی و او په ټپاپ چا مرمۍ خوړلې وه، په راسته لاس باندې د لړم چاپ و. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي صفر اووه سوه یو دېرش شپږ سوه دوه اتیا څلور سوه پنځلس. شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه صفر درې یو شپږ اته دوه څلور یو پنځه. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي، د راز محمد فقیر ورور دی، دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاري زوغان اوسېدونکی و.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وياست. ما یو ورور دی ګل احمد نومېږي، د څلور میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا دی په خپله زما غږ اوري. ما ته دې په دغه شمیره تماس ونیسي صفر اووه اته یو سلو څلور څلوېښت نه شپېته څلور اویا. بیا تکراروم شمیره صفر اووه اته یو څلور څلور شپږ نه اووه څلور. وسلام.
السلام علیکم. زما یو ورک ورور دی چې په نامه د ذوالحق ده، د هلمند ولایت د کزخیل ولسوالۍ ده. دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک سوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ ووي صفر اته اویا نهه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. بله سلام لمبر دی صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه لمبرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې یا ور معلوم یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه لمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. ښه وخت.
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. داوود خان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، 13 کاله عمر لري. د 13 میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی، زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده 0 5 15 1 0 9 0 2 3 0 یعنی 0 5 15 9 5 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټول کارکونان ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا 13 کاله کېږي د کور سره لاره کوي، په هغه وخت کې د دوه عمر 18 کاله به وو ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله بیا راشي او 30 کالو کې به وي د عمر. نو کچیری چاته معلومات وی ده زموږ خپل आवाज اوري، نو دی په دغه شمارې زموږ سره اړیکه ونیسي. 20091 په فارسی به نو کوم 20091 0015 0415 0410 210 به فارسی درته بیان کوم. 20098 915 0430 230. جزاكم الله. هر چاته معلومات وی انشاءالله زیرم ورکو.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی ملک کابل. منګه یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدن کې دی، او دسې 13 کاله عمر لري. نقدر هلک دی، دسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي نو ته دغه شمارو زنګ ووایې. او وسه وایي 19 6 9 40 یعنی 0 8 1 1 6 6 9. دوهم اسمارا انټین سمارا دا پیپر شپږیا نه پنځو وسوا شپږ شپې ته ان استه پر و شپږ تینځه نه تینځه نه و شپږ شپږ. بس مننه چې وخت هم راکړل د پیغام د نشریدو په هیله د اخري تاسو ته خپل پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. دا زبیر رادیو ټلم کران او د دې کوم سلام له وړاندې کوم چې په کار ځو چې د شلمن او شیرو له سوالي څخه امامانی چې تقریبا شپانه سوال څخه لیکل چې تاسو نه درک دی اصلي شنه او شیرو له سوالي وسیدل کې دی. کله چې نه درک شوی د شلمن مرکز لشکرګر ونان سیمه درکته وي. اګه حرم سلمانو پالو نه معلومات لري له مهرباني له مشه زما سره کوم کوم پر دغه شمیره اړه کې ونيسته. سیمه د ستې په شمیره 0 2 2 0 2 8 6 3 0 2. شمیره زړه 0 2 2 0 2 8 6 3 0 2.
زه د هلمند ولایت د نظر ولسوالۍ خبر کوم. عمر یو دوه ځانیې لکان ورک شوي دي. نومان یې مشر احمد ولي دی او کشر ورور یې سردار ولي دی او شمس الله کا زامن دي د مجید کا ملستان دي. او دې ده لکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دي. ورک شوي د موضوعات نشپاس په شاید جدا دوه کاله به زیات کم کېږي چې ورک شوي دي. چار ورور په دغه هکله معلومات لري مهربانۍ د وجې دي. زموږ سره په دغه شمېرو زموږ سره اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمېرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمېره ته ورته ووایو چې 0 3 1 2 9 1 8 8 څنګه بیا دا شمیره ورته تکرار کوم. 0 درې یو دوه نه یو اته اته پنځه دا شمېره دې زموږ سره لیکه ونیسي که هر چاته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخا مکمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ستا غوښتنه درم دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغر د ولسوالۍ د بایزور سیمې د سالخیلو د کلي اوسیدونکو دی د پنځه میاشتې کې چې نظره کړی هیڅ چاته درک نشته. کار چاته معلومات وي ورور پر دغه شماره دي موږ سره تماس ونیسي. السلام په احترام.
ګران ورور موږ څو ځلې دغه هیله کړې ده چې که په واتساپ کې کوم پیغام پرېږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورک شوي یا پیدا شوي کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره یاد کړي، ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتساپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتساپ شمیره زه اوریدونکو ته لولم، خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپله یاد کړي. مننه. د واتساپ شمیره 003-04-8-8-4-8-0-8.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته. محترم دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي، چې د پلار نوم یې جانان کا ولایت هلمند ولسوالی مساکلات. دغه دوه وډونه ورکسوي دي که اې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زمر سره اړیکه ونیسي. 0-8-9-8-8-1-5 شمیره یو ځلی بیا اعلانوم 0-8-9-8-8-1-5 شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو څلور کاله کېږي چې ورک سوی دی او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوی دی. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کی زموږ سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سه.
سلامونه روشن صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته هم دا وخت مو په خیر زلي کې ترغله ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل را دي سو دل شالي تخه زمونږ یو مرګری نه درک سوې دي زرداد په نامه دی او د سي تور جامع پر تن دی غنم رنگه الګ دی. بس دا نو که هر ورو ته پته نو زور ته ټلیفون نمبر نه یاداش کوم د پلار نوم دی حمید او د یو میاشت کې نه درک سوې. نو زه خپل د واتس اپ خپل شخصي شمیرې ورته یاداش کوم په دې لین چې دوی اړیکه مونږ سره ونیسي د پاره معلومات مو سره وایي. مننه. زمونږ د واتس اپ شمیره د 0-1-3-9-2-2 یعنی 0-1-3-1-8-9-2 اخري و. بل ایم ټین شمیره زمونږ ده 0-1-9-3-5-3-5 یعنی 0-1-9-3-5-4 اخري و. بل اتصالات شمیره ده زمونږ 0-3-9-3-5 یعنی 0-8-3-4-9-5 اخري 3. د ورثه شمیره یو ځل بیا وایم 0-1-1-9-3-5 یعنی 0-1-3-1-8-9-2 اخري و. په دې هیله که چاته پته دې د پاړه نو موږ سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسي. بس که تصویران ور سره یا دوی سره موږ ته دې تصویران راوستئ. د خدای په امان. ښه وخت.
عزتمنو دوستانو، د همدې وروستی پیغام په خبرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپلې دغه خبرونې ته پیغامونه راولېږئ. تر بلې خبرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښې چارې غواړم. مختمو ګلر.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. 0-0-4-2-2-1-1-2-4-1-1-5
د ازادي میلما.
ډیر ماشوم ولی ژوند کې موږ بیا د ننګرهار نه کابل ته دوه چیزې ته څو عمره عمرومه دا په تراته نشته، خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی دی.
نو لومړنۍ زده کړې لیسې دوره او پوهنتون دوره مو هم عملته تیره کړې ده، عملته مو ویلې دي.
ما ابتدائی خونځی مې په میرویس خونځی چې هغه د کوټې څنګه یو مامورین کارتي ترمنځ یو ځای و هلته لوستو، تر هغې نه وروسته بیا زه لاړم امانی لیسې ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسې په نامه یادېدله، هلته مې بیا علي لیسا ولوستله.
او پوهنتون مو چیرته ولوسته او څه مو ولوستل؟
کله چې زه د امانی لیسې نه خلاصېدم، هغه وختو کې د ښوونځي لومړیو دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده، نو په دې چې زه هم په دې ښو کسانو کې شامل یم، نو ما ته ځای په ځای بورس راغی د جرمني لپاره. نو ما افغانستان کې ما تحصیل نه کړ، بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته میشت شوی او دلته مو بیا څه شی ولوستل؟
دا بورس چې د باندنې چارو وزارت، البته د جرمني د باندنې چارو وزارت یو بورس و، د دې موخه دا و چې دلته جرمني کې د جرمني ژبې لپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمني ژبې په برخه کې، او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته، هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمني کورس چې د ګویتی انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس وکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمني ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمني ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمني کې.
سماس دې پوښتنه دا و چې څنګه تاسو ډاکټر شوئ، چیرته ډاکټر شوئ، طب مو چیرته ولوست؟
څرګند صاحب چې کله مې دا د جرمني ژبې ډیپلوم په مینشن جرمني کې واخیسته، هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده. نو ما داسې فکر کړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر درس ورکول دا وایي چې دا فیل دی او دا ماستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی. ځان ته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کوه چې زه په یو تنګې والا کې یم او دې خو آخوا ډېر نشم تللی. نو ما داسې په دې چې خلمبو مې ستاوه، ما غوښتل چې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دې وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه، په والا کې دې زوال وي نم نهنګه. نو ځان راته داسې محدود ښکاره شو. نو پته مې او ځان ته مې وپتل چې زه به د طب تحصیل وکړم، زه به د طب لوی دریاب ته وردانګم. نو د جرمن ډیپلوم اخیستو نه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ، عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته، او ما بیا سیټ واخیسته، او د هغې نه وروسته ما په خپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ. هیڅ افغانستان ته لاړ نه شم. هغه جرمني ته چې زه په 1904 اویا کال کې راغلم، هغې نه وروسته بیا افغانستان ته هیڅ لاړ نه شم. نو اول مې ډیپلوم واخیسته جرمني کې، هغې نه وروسته بیا مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړ.
ډاکټر صاحب، مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي، لیکن له دې سره سره کمه نه شوه، وروسته مو آثار وکشل، کتابونه مو لیکل، جایزې مو وګټلې. حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم، د طب برخې کې تم کېږم، تاسو په ځلونو له آزادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړې دي، د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې، د طب د کار په برخه کې، که زموږ اورېدونکو ته ووایئ چې په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو، په روغتون کې هم کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو، څنګه؟
څروان صاحب، کله چې ما طب خلاص کړ، نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم، دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې د زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم. زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړې د خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چرت و ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم، د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم، هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډیر نه پکاري د زړه ناروغان په نسبت لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم چې ډیر د عمومي طب ډیر پکاريږي، یعنی دا چې هلته د سر نه نیول تر خپو پورې طب پکاريږي. نو دې د پاره به زه چرت کې شم خبر دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه، هغې نه وروسته بیا راغلم هلته د اسیسټانټ په حیث مې کار وکړو چې البته دا د کلو یو کتن زیاد. نو هلته په رښتیا داسې و دا هم چې فکر وکړو تقریبا 2 کاله مخکې، نو په کلو کې هم داسې و چې د چا کا سر خوږېده هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته بوته، که پخې خوږېده، که زړه تکلیف آته، د غاښ او د سترګو تکلیف چې به مو لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته تله. نو دغه شی ماته ډېره ګټه وکړه. په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضرورت په طب کې هلته مې زده کړه. بیا په همدې برخه کې مې پرمختګ وکړ، آخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې، د جرمني کې ورته الګمین میډیسین وایي. داسې وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص.
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې؟
تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه وو چې اروپا نه به افغانان هلته تلی شول.
دا کوم کلونه وو؟
نو دا کلونه چې وو ما 1980 کال نه وروسته وو. نو هغه وخت شرایط نه افغانستان، هغه دا وخت چې افغانستان به ډاکتران راتلل او اروپا ته به راتلل. نو ما
یعنی دا کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو.
یرغل کړی او داغه وخت وو. بیا هغې نه وروسته بیا دا کورني جنګونه شروع شول. دا هغه وخت هم داسې نه وو چې یو ډاکټر به په آرامه باندې هلته تلی شو او هلته یې کار کوی شو.
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړی او کنه؟ البته دا خبره دې ته په پام کوم، له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو، بیا یو ډول شرایط مساعد شول، ډیر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل، څوک پاتې شول، څوک بیرته راغلل، څوک د لنډې مودې لپاره، څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل. تاسې څنګه؟
نه څاروان صاحب، زه نو د افغانستان ته داسې فکر وکړ چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم. په دې 50 کالو کې غیر د دینه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده، د ده جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه، دینه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی.
یعنی له جنازې سره تللی وای نو طبعا چې خوندور حالت نه وو، غمجن حالت وو، خو له دې سره سره وطن ته چې لاړی، هوایي ډګر ته ورسېدی، کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو، څنګه احساس هم کوو؟
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شوک حالت کې وم، زه ډېر غمجن حالت کې وم، داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ. خو په عمومي ډول باندې چې مې وکتل، افغانستان ما افغانستان و، کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده. یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه رئیس چې زه جرمني ته راغلم، دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو، اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګونه وه. بیا چې خپل کلي خواته لاړم، ماغه حالت پخوانی حالت و، ماغه افغانستان میولید، ماغه بیوزگی و، ماغه دا چه کمزی که یو سرک با تیر شوی ای خو نور چه میو کتر بزگران چه و خوشایان با پا دیوالو بانی تپل شوی و ماغه بیوز لجوان دو.
کلا چه یو چوک لدی رو کلون و روست خپل حیوات تزی، یو دول احساس وی بر سره، عجیب احساس وی، پا دی ارتباط میل چه احساس مو سنگو؟
نو تران صاحب، او څرګند چې هیواد سړی باندې ګران ده، خپل خاوره ده، خپل هوا ده. دا احساس خو داسې احساس و چې زه د دې خاورې یو برخه یم. نو سره دې چې زما اوس ډېر کلونه په جرمني کې کېږي، دلته چې چا سره خبرې کوو، ما د خبرو له لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم. خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي، مخ مې ډېر سپین نه دی. نو دلته هر څوک یو نظر ګوري، اول نظر باندې ماته ګوري، دی خو بهرنی دی. خو افغانستان کې چون احساس دا و چې چا ماته داسې ونه کړه چې دا یې پردی دی، بهرنی دی. نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم. کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای، لنډ غوندې اروپا کې وای، صحیح وه، خو نوره ژوند مې دلته کړی وای. نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس و، د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم.
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه، یو فکر وکړو چې نه غواړي ځان محدود کړي، طب ته مو مخه کړه، لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه، دلیل یې څه؟
ساروان صاحب د ژبې دلیل خو دا و چې څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو هیریږي انسان نه نه، بل دا یو مخې دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې جرمني ژبه ما ډېر په سختۍ باندې زده کړه، او ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کومه ډکشنري نه وه، حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه، جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه، نو په ډېر په سختۍ باندې ما جرمني ژبه هلته زده کړه، نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته لو کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنري لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي، نو کله چې به مې پرشته ډیپلوم واخیسته نو ځان سره مې پته لګېد زه به همدا اوس شروع کوم په جرمني ژبه په افغانان لپاره د زده کړې کتاب به لیکم، ډکشنري به لیکم، خو هغه وختو کې په ما باندې د طب د تحصیل ډېر سخت فشار و، تحصیل په موده کې نه کېده، نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملي ډول شروع کړ، سره د چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته وخت یې لګو، خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنی کار کاوه، نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم، په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکل شول.
د ژبې په برخه کې تاسو ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده، نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې؟
ته ډکشنري چې مالک لري دا یا وزر او شپارس پانه دی راټه ډکشنري ده، نو کله چې دا ډکشنري د چا پر هو تا ما ته دوستانو افغانانو و چې را د خو ډیر خټ ډکشنري ډیر عظیمه ده، ډیر ګټوره ده، په ډیر اسان ډول باندې لغاتو کې تشریح شوی، دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغاتو ته معنا ده پکې، بلکې دی کې تشریحی مثالونه دي، دی کې حتی متلونه دي، دی کې حتی شعرونه پکې دي، بیا ما نه هیله شوه چې نشي کېدلی چې په دغه سوی چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې، نو مالوالې نه، نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه نه څه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه، بیا هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې، چې نوم یې هم دی له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. دا کتاب تیر کال د 2022 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووته.
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډېر استقبال وشو د دې هماغه سي ارکلی وشو؟
نو تر اوسه پورې هر کله ډیر زیات شوی دی، رسنۍ دې نه ډکې دي او ما ته د مننې لپاره ټلیفون نه راځي او احوال راځي، ایمیلونه راته راځي د مننې لپاره، او داسې څوک پیدا نه شو چې یار دی باندې موږ پوه نه شو، ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب په نسبتا نوی دی، نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېده خپله جرمني ټولنې د البته هغه چا د پاره چې ژبنۍ خدمت کړي دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې یو ادبي جایزه ورکړل شي، نو څومره چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی.
او د ډکشنري په برخه کې کراته وایي چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه؟
نو د جرمني ډکشنري موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسېدل، دا خبره هغه وخت کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسور و، پروفیسور کوله په نام باندې چې هغه یو لایق پروفیسور و، او هغه چې د زما کارولې دا ول چې دا لوی ستر خدمت دی، ډکشنري دا معنی لري چې د دوه ولسو تر منځ یو پل ټینګ شي، نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس تر منځ یو غاټ پول جوړ شو، نو دي ته په ډیره غټه ستاینه پکار ده، نو هغه وخت کې دی پروفیسور ماته د جرمني هغه ستر نه خان جوړته وای، جرمني کې ورته وای چې بوندس فاتینس کرویز ام باندې، دا په حساب یو مډال نه دی، یو بل ستر نه خان دی چې په ټیلری هغه ماته منزور کړ، او دا ستر نه خان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راغلی شو، کله چې دا خبر پر رسنیو کې خپور شو دي کې په دوی چې دی بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به چې د ډکشنری نه استفاده وکړي، هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي، دا چې څومره افغانان ترې استفاده کوي دا خو په لکونو ته ځا شمېره رسیږي، نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړي چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وای، نو دا ولی افغانستان حکومت دا کار نه کړی. نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز یې وکړ د افغان ولسمشر ته، چې هغه وخت کې حامد کرزی و، هغه وویل چې ولی نه چې جرمني ورته دا ورته مونږ خو باید ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان دخوا د جمهور رئیس دخوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس دخوا یو مډال ورته منظور شوی، خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته رانه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست، یو خبره سې زه عموما ډول کسانو سره کوم، هغه دا ده چې ډیر مش متخصص خلق لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او ډیر بیا خلق لرو چې لیکل کولی شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولای شئ، د ټپ په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
سروان صاحب، ما په دې تیرو یو دیرش کلو کې د جرمنیان ورته وایي هاوزات، یعنی کورنۍ ډاکټر پیس کار کړی. جرمنی کې قانون دا دی چې یو کورنۍ ډاکټر باید لږ تر لږه 12 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر اوسي. یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدله سهار په 2 بجو او پای ته رسېدله د ماښام په 2 بجو، او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دو شپه به د شپې هم نوکري وم، او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر وم. په دې معنا چې ما باندې دومره ډیر کار و چې د ورځې 14 ساعته، کله به 14 ساعته، او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځوران ته به حاضر وم د کار دپاره. په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډیر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو د پاره چې هغه ما د پاره د ساتري معنا د لودله د خوشاله معنا ما د لودله هغه د پاره مو وخت پیدا ک، خو د ټیپي کتابو لیکل د پاره وخت را ته اجازه را نه کړه. کوم شمه چې بیا وکړای شو، تاسو مخکې یاد کړه چې ما د خپل د ازادي رادیو سره او د نور رادیو غانو سره سنیو سره، البته د مراکو د لاره، یعنی 15 کاله پوره خو ما د ازادي رادیو سره کله په میاش کې 1 ساعت، کله 2 ساعت، کله ونه میاش په هوندا میاش هر هفته ما همکاري کوله پوره په 1 ساعت مرکې مې کولې. نو زما ټیپي مرسته تر اوسه پورې تش د مرکو د لارې ولسته وړاندې شوې، خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه، نو زه به هڅه وکړم چې طبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته وویل چې اوس رسمي کار نه لري، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړي؟
فعلا خو زه ماته 1.5 کال مخکې له بده مرغه یو مرګونی ناروغي را پیښه شوه، او فعلا زه لا د خپل د بهتر غېدو په حالت کې یم. اوس هم داسې نه ده چې ټوله ورځ به اوزګار په کور کې یم. اوس هم زه مطالعه کوم، طبي مطالعه کوم او ژبنۍ مطالعه کوم. همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم. هغه ډکشنري چې وه پخوا 1000 شپږ مخه وه، همدا اوس پکې 350 مخه نور زیات شوي دي. دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې دوم چاپ به راوځي، او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیم چې هغه ډکشنري دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده، چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې د په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب، څه ارزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشتي، یا کوم بل ارزو لري که زموږ له اوریدونکو سره یې شریکه کړي؟
دا څه به وایم ترمن صاحب، چې ما غوندې کسان یعنی د جرمني ولس لپاره ډېر به وي، یعنی دا هغه څومره ټپ او معلومات طبي پوه چې ما زده کړې ده، نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې، که افغانستان ته لاړ شم کېدای شي شمېره به دومره ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم، او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېدم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدای هغه ورځ راولي چې په رښتیا زه خپل پاتې برخه د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپل پوهه مې د ولس په اختیار کې کېدم.
ډیر مننه. یو کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده کده هم راته وایست؟
څاروان صاحب په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي، نو هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هیڅکله نه هېرېږي هغه د خپلې مور سره یو خاطره وه، د خپلې مور د مهربانۍ یو خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېده چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوي، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټه ماشوم ما البته په پخو روانېدی شوم، خو کله کله هغې کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي، نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه وو هغې بهر منډه کړه، نور خلک هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر و په ویلې کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه یې واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نه شي. زما مور څومره مې رابانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیځ خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمې زختې ډېرې دي، خطري بیمه یې بی ده او صحي بیمه یې بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو هم دلیل دی په افغانستان کې خو داسې و او دی کله چې یو څوک زوږ شي نو دا هغه چې دی بیا د ژوندانه دپاره کوم بل عاید نشته، ډېر لږ کسان به چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زوړ شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی، نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټی وي، نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بې وزلي وي اقتصادي دومره نه وي نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دغه نه نشته، نو مور پلار موظف کوي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړوي په خپل سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت او باسي ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کوو، چې کله تاسې ډاکټر پیس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بې هوښه وي، ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کور کې، یو زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه کوي، چې په لاړې ګوري چې رښتیا د ده ته ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول هغه ته پیچکاری کول هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډیر د آرامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول دا البته څو واره شوي دي یو قسم یې داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کو هلته نور رنځوران چې به کله راغل هماغه ریسپشن ته به لاړ خپل نوم به یې ورکړ بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه موږ بیا د سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تا ته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه نو یو رنځور راغی هلته ریسپشن ته هغوی ورته وویل چې کښېنه دغه دی ستا وار چې راغی ستا نوم اخلو بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه نو دا سړی رنځور ناست و انتظار ځینې کسان چې د نه مخکې و هغې خلاص شو د نه وروسته نور کسان راغلل هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دای نه پورته کېده نو دای آخر اعصاب خراب شو دوه درې کسان نور هم چې د نه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو دای راغی ریسپشن ته غال مغال یې وکړ چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ ولې ما ته غږ نه کوئ چې ته لاړ شه هغوی ورته تا ته مخه وکړه تا به نه یې اورېدلی پام به نه ویل چې ولې نه اورې تاسې غږ نه دی کړل منکی دی خو آخر دې ویل صبر وکړه نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو زما نوم واخله ډاکټر ملک صاحب یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته بیا تا ته به غږ وکړو وایي سمه ده نو دی بیا کېناسته بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته ده ته یې غږ وکړه اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته زما کوټې ته راغی بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف دی څنګه وایي دا څومره ورځ ده وایي غوږ مې کونډی بیا غوږونه مې چې ورته وینځل هغې نه وروسته ماته وایي چې چغې ولې وایي ته
مننه سلامت اوسئ درنو اوریدونکو د ازادي راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی وو چې مرکه یې تاسو اوریده
آسمان کی سور نری زندگی دے دل مانا کتاب کی تور نری بے خواہش بے مانا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا گوڑ سے بگڑو نہ گرد جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی آسمان کی ستوری نوی زندگی دے دل مانا کتاب کی توری نوی ہلتا خار دے سرا گونو اخ کا نش تو یا والا غم دے نش کر والا بے وسیدہ بے وسیدہ بے وسیدہ گوڑا سے بگڑو نگر دو جدائی دا جدائی دا جدائی دا
بس کې زیم سترگو لا دے اوس م گوگل کے زڑ دے واڑی نو میں واخے پٹ پو کے پغزل کے گرزے شنگے